آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورېدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د خان قرباغي د هنرمند کورنۍ په اړه راپور برابر کړم.
مازد قرباغي د خان قرباغي زوی کله زوینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي.
په هنر جاج کې له کالم لیکوال شهرت ننګیال سره د کالم لیکنې په اصولو خبرې کوو.
توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
د سپین څادر پر پیڅکه یې سترګې ومشلې، تر بخاري شاوخوا تاو سو، پوه نه سو چې لوګی له کوم ځای وځي.
او په ورېښمین خیال کې به د اظهار خوشحال په غږ یو ډکلمه شوی نظم واوري.
شورا غوږ کې ګوت اکدما، شورا لرې رانه لاړشه، شورا لرې رانه لاړشه، شورا تا مې زړه اوبه کړ، شورا ما یوازې پرېږده، شورا اے شورا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د جدي اومه د سینما نړیواله ورځ وه. که څه هم په نړۍ کې سینما یو اوږد تاریخ لري، افغانستان ته هم سینمایي پروجیکټور د شاهانو په وخت کې افغانستان ته راغی، خو بیا هم په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو نظر دا دی چې د لومړي ځل لپاره سینمایي پروجیکټور د برتانوي هند له لوري امیر حبیب الله خان ته په 1915 کال کې ورکړل شو. دویم نظر بیا دا دی چې غازی امان الله خان د لومړي ځل لپاره سینمایي پروجیکټور افغانستان ته راوړ او د پغمان په سینما کې فلم پرې وکوت. په لومړیو کې به سینما کې یوازې د دولت د کارونو او لاسته راوړنو فلمونه کتل کېدل، او داسې ویل کېږي چې وروسته بیا یو شمېر روحانیونو په سینما بندیز ولګاوه. غازی چې کله تبعید شو او له جنګونو وروسته حبیب الله کلکاني ووژل شو، په 1912 کال کې نادرشاه واک ته ورسید، سینما یې بیا ورغوله او دغې برخې کاملا پرمختګ وکړ. ځینې هندي فلمونه به پرې خلکو کتل، مګر بیا هم سینما ته هر چا لاسرسی نه لاره. په لومړي ځل چې په افغانستان کې خپل افغاني فلم خپور شو، د ظاهر شاه د واکمنۍ مهال و. دا فلم چې عشق و دوستی نومېده، په 1925 کال جوړ شوی او په سینما خپور شوی و. له دې وروسته د سټیج ډرامو او تیاتر کارکونکو ورو ورو سینما ته مخه کړه او په دغه برخه کې کار پیل کړ. د داود خان د واکمنۍ پر مهال ګڼې سینماګانې رامنځته شوې. د سینما په برخه کې رسمي او غیر رسمي زده کړې هم پیل شوې. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما په برخه کې رسمي زده کړې ورکول کېدې او هم د سینما د لیدو چانس هر افغان ترلاسه کړ. د نور محمد ترکی له دوران نیولې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پوري ګڼ فلمونه او سیریالونه جوړ شول. په لویو ولایتو کې خبرونه پیل کړي او ګڼو خلکو تلویزیون ته هم لاسرسی پیدا کړ. په لویو ولایتونو کې یو شمېر سینماګانې جوړ شوې. له کورنیو جګړو نیولې بیا د طالبانو تر واکمنۍ پوري سینمایي چارې په افغانستان کې په ټپه ودرېدې. وخت نا وخت افغاني سینمایي هنرمندانو له هیواده بهر هم د سینما لپاره ځینې فلمونه جوړول، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دغه چاره بیا پیل شوه او په سلګونه فلمونه او ډرامې د سینما لپاره جوړې شوې. د سینما د فرهنګ د غوړېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې راپور ته تم کیږو چې زموږ همکار خاطر پردیس د افغاني سینما د اوسنی وضعیت په اړه برابر کړه.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلي. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی، او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډیری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلک اوس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
پخوا به خلک په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو ته راتلل، حتی کورنۍ. خو اوس دغه فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیریالونو فلمونو په راوتلو سره پیکه شوی.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 1500 تر 2000 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له 1.5 کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پات شوی او حمید پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. د راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو 1.5 کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کال وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و. خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه ښه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه
اوس بیکاری ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلولو لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایی فلمونه ګورم.
نن د ډسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس سحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخله خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت د نن په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لازمه پاملرنه. خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کېدو سره به یې د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 یې په کابل کې وي. خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو 2 کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې.
د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي زوی حضرت قرباغي وای خلکو د تاړ کړه دي چې د خپل پلار پر رنګ سندري وای. دی وای چې په ټولو سندريزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایش کیږي. د خدای بخلی خان قرباغي په کورنۍ کې د زوی غلام حضرت قرباغي ترڅنګ دول مسیان حبیب الله قرباغي او محمد ګل قرباغي هم سندري وای. په دې اړه نور حال زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه، بلکې د هغه د قبر تر څنګ د په کور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کیږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغي ده، د خان قرباغي زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي سوینه زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه داخل ګودې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغي زمن یاست، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوي. کوم واده ته ولاړسم، لا کوم محفل ته ولاړسم، دا چیرې پروګرام کو دي، پلار سندرې دي وایي، هغه سندرې ورته وایم.
که غلام حضرت قرباغی وای چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کیږي، نو شاعر لیکوال ابو مسیل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کیږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتیږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغی ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغی سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغی د خان قرباغی زوی کله زه وینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغی غږ د خپل پلار خان قرباغی غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغوني سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقۍ طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلي خان قرباغی ټپو یو بیل انداز لرل، سندرې یې بیلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یوه ټپه یې ده وایي: که چا لونګ لیدلی نه وي پېغله خورې که د لونګو بوی ځینه. د هغه تراغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو پاره کمې ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغی ویلې وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغی نور سندرې دي په هماغه ډول باندې ویلې دي، بېخي ورته ورته ده او دا سندرې بېخي هماغه رقم ویلې دي لکه څنګه چې د خدای بخیلي پلار ویلې وي.
خان قرباغی چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیرې کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغی زوی غلام حضرت قرباغی کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغی د وخت کومه خاطره به ور په یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای شي. دا اوس خان قرباغی دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړۍ وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د شپېتو کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دول مسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندرې بولی.
ځانګړي پوها او مهارت غواړي. د نړۍ په مشهورو رسنیو کې یو شمیر مشهور کالم لیکونکي شته چې په بیلابیلو مسایلو کالمونه لیکي. دا چې کالم څه ډول لیکل کیږي او د لیک مهارتونه یې څه دي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې مشهور کالم لیکونکی شهرت ننګیال را ځواب کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وی خو پام توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسائل سره تړلای دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسائلو لپاره ډیر ښه مسائل بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه اخباري ژانرونو نه کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګډېدای شي. حالله چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حسابي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي، او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه دغسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي، او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، او هغوم مسایل ښه راخیستي دي، او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپل کالمونو ته راوړئ څه ډول پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره، داغس نش کېدی چې موضوع وایو طنز د بل ځای نه راغلی وي، دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا داغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې یو څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي؟
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښوي، چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده، او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د عام دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړي یا محدوده ساحه کې راځي، نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کېدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نه شول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي، دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو، ولې؟
او یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه ستاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنی د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بل دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته، نو کیدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایی چې هغه په لیکوال هم هاوی وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي، او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي، یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي، یعنی سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي، نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي، نو بیا کېدای شي د کالم هغه خواند او مزه پیکاش د کالم د لپاره مطالعه هم ډیره ضروری ده چې سړی د مشهور کالم لیکونکو آثار ولولي د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپل کالمونو لپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې ځکه چې دا سم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهور کالم لیکونکو نه هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپل لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهیږي چې دا قانع صاحب لیکلي ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کې دی دای د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکري او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا یې خپله لیکي تقلید کوي په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي څه باید وکړي؟
ځمکه باید د هر چا خپله وي. البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدی شو دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغوی ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی خو مطالعه ډېره ضرور ده د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه دی خپل فصل وکړي ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او مونته پالنه باید د دې فصل دی خپله وکړي دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده خپله خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي هغوی ته به مو خبرې څه وي هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ؟
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي کالم معرفي شي کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانیستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواره یو له هغو لیکوالو او ژباړونکو دی چې د ژورنالیزم په برخه کې ګڼې لیکنې او ژباړې کړې. هغه د ژورنالیزم د مسلکي کورسونو استاد هم دی او په دې برخه کې له کلونو را په دې خوا کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ورسره د هغه په کارونو خبرې کړې.
فنکار
شنواره صاحب تاسو د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلی دي د دې نه ساس مقصد سو
د چکل نوې دي مسلک تراغلم نو سره د چیز مخپلم هغه ژورنالیستیک په لومړنی حالت کې وا په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ دسي اثر نه چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطح په لوړولو کې مرسته وکي هغه سره د عملی کار په برخه کې مرسته وکي نو ما به دا تشه محسوسول او ترڅنګ می اندېخنم لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کارو کې هر څومره لټه چې مونږ کوله په کابل کې په نور ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک اثر نه موندل کېدل که موندل کېده مغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایط سره سمون نه خوړ ما ول لازا ول ځان وازمه که زه د خپل ځان نه شروع کوم نور به مو هڅیږي او لکتر لګي او څه خدمت مو کړی
اولینې کتاب چې تاسو وژباړلو هغه سو
ما اول کتاب چې وژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ډیر نړیوال شهرت هم درلود د خبر په نوم باندې یو کتاب هغه په فارسی ژبه لیکل او ایرانی فارسی باندې ما هغه ترجمه کړ او پښتو ته مې راوړ بڑ سره دی چې ما دې نه مخکې خورې ورې ژباړې کړې وي خو په کتابي بڼه باندې داس ما لومړی هڅه وه او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه په پښتو ژبه او خلکو ډیر خوښ کړ زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما د تشویق سبب ګرځي متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې هم د دې لومړني کتاب تقریبا هغه تکمیلو د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړ د فارسی نه ایرانی فارسی نه نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې مانا شوې ژبنی لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې هغه تم هم ډېر پام وکړ هغه ژبه چې سختګي به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې هغه باندې مې کار وکړ دویم کتاب چې زما کوم مشرانو استادانو لوستي او د لومړني په نسبت باندې خیو ارزولیو
بیا خو بخامه خطاسو ته داسې حوصله درکړې شي وی چې نور ژباړې وکړي بیا مو نور کتابونه هم ژباړل
هو ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبريال ته کابل ته ولېګ چې د دې هغه وکړي دا ویم ګوري او نظر په خپل ولې کې سره د چې کتاب باندې نظر مور کړو ما ته ولیک لیکلو چې زما ډېر وخت کې رسنیو کې کار کوم ډېر متبر رسنیو کې کار کړي حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي موندلې دي ما عملی صحنه کې منو لیدلې ما چرته لوستې منو نو هغه ما لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چې زما کتاب یې ارزولې او به ما ته شخصي ولیک لیکلو هغه زه ډېر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کولو حوصله م راکړه نو بیا هغه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لند لیکنه و رسنیو لپاره لند لیکنه چې هغه نه یوازې چې رسنیو لپاره و بلکې مقاله لیکنه هغه لارې چارې کې څنګه کولای شو لند مقاله ولیکو خو معنا نه ډکه فیصله وینا څنګه کولای شو چې ډیر وګدا وینا نه لند یې خو فیصله د دې کتاب هغه اساسي منصبانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو هغه چې کله راغه بازار ته چاپ شو ډیر زر راغه شو ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسد الله غزنفر ته هغه کتاب استول او هغه ډیر زوه هڅولم ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لارن یو مرکام ترتیب کړی و نو هغه ما ته نورم د کار حوصله لا کړو زی ډیر و هڅولم کتاب ډیر زر د بازار نه غم شو لکه خلکو ډیر واخ خوخ وای خسته بیا هم د سم خپل ژباړو ته دوام ورک او تقریبا لس پوښاو شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړل
ډیر خو ما هم د نظر تیر کړی دی بلکه ګټه مې ترې نه اخیستی ده هغه چا چې نوی ژورنالیستان شوی او ستا کتابونه لوستي داسې صدر ته چا ویلی دي چې هغه ترې نه مستفید شوی لکه څنګه چې ته زما مستفید یم
یو مانوي ګټه مې چې ما کړی دا ما د کتابونه د سود د پاره نه دی چاپ کړی چې زتي ګټه وکم چا چې چاپ کړیم دی هغه ته ما د سکم پروتوکول سره نه کړی چې بلکې ما ته د پکی ګټه راکی ما د خپل شخصي لګښت نه د کتابونه خوست پونتون ته استولې دي د مزار پونتون ته میاستولې دي د قندار پونتون ته میاستولې دي کابل پونتون ته میاستولې ننګرهار پونتون ته میاستولې الته د دې کتابونو ډیر غو استقبال شوه دغه چې ژورنالیزم پونځي کې محصلین دي اته ځنی په کریکولم کې شامل شوی کتابونه دي په درسي کریکولم کې د ژورنالیزم د پونځي او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمحالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوی دي هغه کې هم د کتابونو نه استفاده شوه د پر لیکچرونو ته نه جوړ شوی دي عملاً کورنۍ کار پکې ورکول شوی دی نو ډیر ماته ټلیفون نه کیږي چې دا پلان کې کتاب تاسو راکړی دی که تاسو سره ماته یو دانه راکا او کنه ماته ادرس راکا نو دا په خپل ماته دا خی چې د دې کتابونو ملوال شته خلکو هضم کړی دی او خلکو منلی دی او استفاده ورشي دي
شنوره صاحب راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباړي
ما هیله دارم چې زه وکولای شم اوسنی ژورنالیزم د وختونو سره سم زنی کتابونه چې ما مونډلی را سره دی هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لکتر لګا د ټولنې راتلونکي نسل هغه نه استفاده وکړي.
د ټولنیز سایکالوژي له زاویې کیسې ادبیات سیړو نو وبوایو چې باریالۍ لنډه کیسه هغه ده چې د لوستونکو یا اوریدونکو په فکر مثبت چونډاره ولګوي. د زرپانې په نننې پانه کې یو ځل بیا د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه تیار زموږ همکارا فریباز اهیر راوروي.
زرپانا لوګی ته د څراغ رڼا ته تسبه و د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې تر بخاري شاوخوا تاوسو پونه سوچي لوګی لکم ځای وځي کړکې یې پرانسته ل لری د جزو ژغ راته زوی تر سترګو سو چې پاس کری جامو کې لکور رهي وو خو پایلمن کې دی توبه یې وېسته د خپل زوی د راځوړن عکس مخې ته یې ګوتې تیر کړې لکه لوګی چې ترې لرې کوي. د کړکۍ لږې د پخې په څیر یو شی لاندې ولوېد ورته کښېناست. شین مچ و، یخ وهلی و. مچ یې له وزره ونیو، د بخارۍ خوله یې بیرته کړه. لوګي ته یې سترګې سره ورغلې. مچ یې بخارۍ ته ور واچاوه. سپینه پرده شمال د کوټې خواته راپورته کړه. په منډه ورغی چې کړکۍ یې بندوله پرله پسې ډزې سوې. پټو یې په اوښو سم کړ. کوټه سړه سوې وه. لوګی هم لاسم نه ووتلی. د راډیو ستنې وګرځوله راوګرځوله. وسلوال په کابل کې ودانۍ ته ننوتي جګړه روانه ده. د وایان ږغ ورک سو. د موجونو غرژا سوه. ستنې واړوله راواړوله. برېښنا قطع سوه. تپه تیاره سوه. د اورسۍ خواته یې غوږ ونیو. ډزې ورو ورو کمېدې. بیا خال خال سوې. راډیو یې بیا ولګوله. سندره یې ژغوله. د زوی څیره یې په تیار کوټې کې لکه د برېښنا ځل بیا بیا تر سترګو کېده.
اظهار خوشحال نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، د شعر او شاعرۍ د انتخاب او ډکلمي ښه وړتیا لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اظهار خوشحال لخلي یو ډکلمه شوی نظم اورو.
ورېښمین خیال.
ژوند ژوند څه شوی چیرې درومې ژوند تا سره سلا کړم ژوند څه شوی چیرې درومې ژوند تا سره سلا کړم ژوند اور دې راوریږي ژوند ورک را نه سکون دی ژوند خیر دی جواب راکړه ژوند کوم خوا می بیای ژوند ولې مرورې ژوند اے ژوند ولې مرورې شیر ولې رانه لاړې شیر راشه بیا تنهایم شیر بیا قلم پلاسیم شیر بیا پانش کی دلی شیر بیا لزان خپل شیر بیا
لزان خفایم شیر بیا زان زوراوما، شیر بیا زان جراوما، شیر بیا زان قتلاوما، شیر ای شیر بیا زان قتلاوما. خوبا تو هم را نتختی؟ ای خوبا تو هم را نتختی؟ خوبا تا پسی خفایم، خوبا سترگی به تا غواری، خوبا چیری راغکل، خوبا یو واری خوراشا، خوبا لاست لاست گراغل، خوبا زان سرمی بوزا، خوبا زان سرمی بوزا، خوبا لکخو می آرام کر، خوبا ای خوبا درد یو ترا سرائی درد ای درد درد یو ترا سرائی درد تمی اندیوالی درد تدیر وفاداری درد ستا یاری درنه دا درد ستا یاری درنه دا درد خده را سره درد ای درد اوف اوف شور ده شور ده آه دا چه دی شورا وکی گوتک دما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تامی زدو بکر شورا ما یواز پریگ ده شورا ای شورا نو مرو دانو سجون دونده مرو داسلی ون توده مرو دا چنگ تنهایی دا مرو دا چنگ فاسیلی دی مرو دا چنگ یاران دی مرو چیری چنی مرو یو واری غگ وکرا مرو تا پسی درو رکشم ای مرو تا پسی درو رکشم مرو چیری را دروم مرو جوان لمه ساور کرا مرو ای مرو مراوی گوٹه واکر مرو غم رازنی کم کر مرو درد رازنی واخلا مرو بیا می زان که و رکڑ مرو فیگ دی راتا واکڑا مرو پومی خلک ساکڑا ای مرو آه مرو